ازادي رادیو د خبرونه ته خرغلاست درنو اوریدونکو په یو سات خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلما د ځنګړو مرکو یو بل مرکه خبري خل هر سمخ کې خبرونه ووري چې زه احمد تکل وړاندې کوم. پاکستانی رسنۍ راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې ل یو سلو پنځه پنځوس ډیر کسان له هغه اورګاډي څخه ژغورلی دي چې بلوڅ بلتون پالو پرون د دې ایالت په بولان ولسوالۍ کې ولجه کړ. د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. امنیتي چارواکي وایي د پاتې یرغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. وسلوالو جنګیالیو پرون وویل پر دې اورګاډي د برید پر مهال یې لسګونه کسان یرغمل کړي دي. د برید پړه د بلوڅ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې منلې او ویلي دي چې پر اورګاډي له چاودنې وروسته لسګونه امنیتي سرتیري وژلي دي. ډلې د پاکستان د زندانونو د خپلو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. نوموړې ډلې دا هم ویلي دي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یو ډرون هم ویشتلی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال شپاړس تنه ترهګر وژل شوي دي. د باجاور، مومندو او کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورند کرښې په اوږدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمه کې سوداګري بنده شوې او د کرښې په دواړو غاړو کې حتی د جنازې په مراسمو کې ګډون کول هم ستونزمن شوي دي. قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو پرون په باجاور کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان پر چارواکو غږ وکړ چې سوداګریز اړیکې او مواصلاتي او ترانسپورتي لارې د سیاست سره نه ګډوي. پاکستان له تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانیستو په اړه یې خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو پنځه اویا هنري آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني باختر خبري آژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې دا هنري آثار د څلوېښتو غوره استادانو لخوا چمتو شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ په ډیری هنرونو هم بندیز ولګاو او د تیر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ. د دې قانون د اولسمې مادې د دریم بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکس پر اخیستو او خپرولو محدودیت لګول شوی دی. متحد ایالاتونو په سوریه کې د حکومت او کورد جنګیالیو ترمنځ د هغې موافقې هرکلی کړی چې له مخې دا وسلوال په ملي حکومت ورګډیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په یو بیان کې وویل متحد ایالات د دمشق د موقت ادارې او د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ترمنځ د موافقې چې په متحد سوریه کې د کورد وسلوالو ګډون ته لاره هواروي هرکلی کوي. د موقت ولسمشر احمد الشره په مشرۍ د سوریې نوې ادارې له وسلوالو ډلو غوښتي دي چې خپلې وسلې کېږدي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې څوارلس کلنې کورنۍ جګړې نه وروسته ټول هیواد اداره کړي. د سوریې جمهوري ریاست د دوشنبه په ورځ له کورد ځواکونو د جوړې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو له مشر سره موافقه اعلان کړه. د ځواکونو چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې په برخه کې امریکا ملاتړ کوي په تیره یوه لسیزه کې د سوریې د شمال ختیځ پر پراخو سیمو ولکه درلوده. او کاناډا وایي د امریکا له لوري د دې هیواد پر وارداتو د تعرفې د لوړولو پر وړاندې بدځوابي اقدام وکړي. د کاناډا د انرژي وزیر جاناتان ویلکنسن پرون له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل او اوتاوا به د امریکا د تعرفې په ځواب کې سمدستي پر امریکا پر امریکایي وارداتو تعرفه لوړه کړي، خو ده په عین حال کې زیاته کړه چې کاناډا نه غواړي له امریکا سره سوداګریزه جګړه پراخه شي. سپینې ماڼۍ پرون وویل امریکا ته د کاناډا او نورو هیوادونو د فولادو او المونیمو پر وارداتو د 15 سلنه تعرفې عملي کول به نن پیل شي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ماسپښین ژمنه وکړه چې د کاناډا د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه به 50 سلنې ته لوړه کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لندو چپو 1920 او 25 مترو اوري او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي خبرونه کوي. قدر منوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د دې خبرونه په ډیره برخه کې دوه اونیس پروګرامونه خبريږي. لوبړی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې به د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې د فلمونو له لوبغاړي سویتا سره د ازادي رادیو مرکو واوري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته هم دغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا ول بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن امدا موضوع څیړو ملتیا مو کړی. دنیا لمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانانو جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روغدواله کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګریټ کې یا نسوار کې یا مثلا بل د سیو مسکرات استفاده کوي، نشې توکو استفاده کوي، نو پروژه کې د هغه رسیدل چې هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې. نو دا هم یو لامل کېدلی شي، مختلف عوامل کېدلی شي، خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله د سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکې خبره وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
دغه ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو. ډېر ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله د بداس حل کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او دغه یو لامل نشي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کیږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کی. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی، خو دا حال کې روژه بیکاری اصلی لامل نه ده، ځکه موږ ډیری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کله منه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دې جوړه کړي یا مثلا جنجال دې وکړي، داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی. خو ډیری ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسیږي، اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پامه خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غودي روژه نیولې ده، یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخکې جنگ کې یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیښیږي، جنجال پیښیږي، منازع پیښیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې ده هغه متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو خلق چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل دی کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته، منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې اغه خلک چې اغه جنجال کوي، د اغه اغیزی په نورو منی پریوزی، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفی دی.
که تاسو تاسو پاکه باندې څومره خپل خوې عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نه کله د تاسو هم د اوسله تنګیږي د ځان پاکل راتوي؟
الحمدلله زه هیڅ نه ونه شی تو کې نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلیما خپل ریسرچ ته ورکوم، نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا اته ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوم. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري، هغه زما له نظره پاری کې بد دغه د منازعاتو فیصدی ممکن 10% پورې اوسيږي، ډیره بونه اوسيږي.
اکه راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغه روژه ملامت کوي، دا ده چې هغه د کلم روژه نه ملامت کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګنی. زما له نظر دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي، کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسيږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکه ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه لکه دسی دي، لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې دي دولت فشار ور باندې، دی هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. زه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور بهر وزمه بازار ته زمه، جو قبل روزي خپل بچو د خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کمه، نو هغوی چې لګ معمولی او دغه سره مخ شي، هغوی عکس العمل ډېر جدي خي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان د هغه سینې دي، دلته ځوانان ډیر فرق کوي، حوصله لري، ډیر زیات کوشش کوي چې اکسلمونه خي، معمولی خبر ته هیڅ اصلا ارزښ نه ورکوي، او غواړي چې ځان هم د خاموشه پاتې کی نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل زیات شي، هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي، صرف یو وزن دلیل زده بولم.
bale دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي؟ دغه شمیر ځوانان تاسو یاد کړل چې کور په هر په جنجالي
برخورد، اکثرت خشن برخوردي په یواز دي چې پرېر سول حمز ډول سره خپل خبره هر مشکل چی خلاص کی او ختم کی ډېر خشن برخورد کی که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کی او ملامت په کې روزه ولی ولاسن اصلا ملامت په کې روزه نه ملامت د دې حکم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده نو ډېر خشن برخورد کی دی لکه دی لوس برق په شان وي بس یو جرقه د ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي یا نشه یي توکي یا پاراسوي چي د سګرټي که نسواري که دا نور شیانی په دې خبرې وکوي چې د دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینې
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابره یي هغوی خو بس هسې هم په بانه یي اول خو کوشش کوي هغوی چې د بعد خپل سترګې لیدلی حال ده د هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګرټ یو که هر بل نشه یي توکي وي نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کېږي هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نور
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي
ګوره دا خو برکتي میاشت ده خو د خیر میاشت ده نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي
که تاسو ته خپله راسو څومره هم په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړئ
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي دا په مثبت په طرف راته بوزي
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي ښه چلند وکړي ځکه دوی ځوانان دي ځوانه انرژي لري
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده هر انسان فرق لري دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کې د ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم یو بل به بل قسم مشکل لري خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي کورنۍ مشکلات سره مخ دي واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته نسبت یو جانب مقابل ته باید له ډېره حوصله مندۍ نه باید کار ځکه دا یو مسؤلیت دی غټه سپارښتنه ده 15 کسه مثال که 15 کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه 15 کسه 10 کسه کېږي ځکه ستاسو جانب مقابل هم ده نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه که مشران وي که کشران وي
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کیږي خو بیا هم لکه زه د خپل ځان مثال درې څوک ما سره زه پوهېږم د دې برخورد ما سره نور هم جدي کیږي خشن کیږي زه غواړم زه خپل ځانونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هیڅ نه دي شوي ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي دومره جار جنجال چا دې وسه نه کیږي په خاص زموږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم شال ته دسی یو څه شی وجود ولري چې تا دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولري په خاص ستا جارمو مقابل شته ده ځوانان شته ده خلک شته ده خو بیا هم لکه اکثره ته تاسې دې چې نه کیږي هلته ته مجبور شي په کور پاتې شي او که بهر وزې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې تا حوصله لري هغه چې ته صبر پروردګار دې کړې ستا دومره څو خیال ده ساتي خپل غوسه په تا باندې دا کوي جامه هم دسی ده نو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی
په بازارونو کې د جمعهتون مخ ته هم دغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي او وجم دا د ټوله چې د دوی یو خو هغه سچې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي دغه شان دی او ناوړه عمل کوي نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځي او بلاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاته لکه عموما زوس په بازارونو کې ګور ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوامه خبره چې دوی ته تکله کوي دوی دا خبره کوي چې مازغه مې خراب دي مازغه مې کار نه کوي په زیاده دی چې تا ته یو سم او معقول جواب درکړي د یوې خبرې هغه تا ته داسې جواب درکوي چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي الن که تا سره جنګ ونه کړي هغه خبره یې هم له جنګ نه بهتره وي نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په څلورمه روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي هغه چې مې لیدل په یو ناسیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجال وجه همدا یادوله چې روژه ده
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بې حوصلګي کوي یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظره دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بې حوصلې کس کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي له خلکو سره جنګ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یې دی دا پودري دی خدا نه خواسته داسې یو خطاب د دوی ته کېږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بې حوصلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دي د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژې بې حوصلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي هر څه له لاسه ورکوي نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي
بله د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي هغه بیا وروسته پښیماني ښکار کوم چې ولې دې مې داسې وکړل او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم ونه غږېږم عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم ځان ته ځای انتخابوم فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی نو عموما غوسه هم انسان ته راځي خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم
bale او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي وایي چې زه روژه ما جارو جنجال کوي جنگ کوي تر وهلو پوری خبر رسیږي تاسو څه ورته وایي
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي روژه مونږ ته غوسه نه راولي روژه کې یوازې زمونږ ما د مخلط تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي بل شی نه کیږي بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو عموما هغه ځوانانو ته چې هغه پروژه کې دغه شان غوسه کیږي د لاسنۍ جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي هغه ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما پروژه کې ګوښه فاتې کیږي د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه ورسته د جمعهتونو مخ کې کیږي بازارونو ته تګ دی په دغه شان ځایونو کې دی ډیر ځان نخ کې لای چې ځکه چې دوی خپل ځان باندې کنټرول نه لري بیا وسیلې کیږي او بیا په زمون کې روژه ملامتوي خو ټوله ګناه د دوی خپل وي، نو دوی دې دغه ځایونه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جار و جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي.
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کی. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسموقات باید هر سړی جوړ کی، او هغه تسموقات باید داسې جوړ کی که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دی وایي چې ما څه نه دی اورېدلی او نه مې څه لیدلی دي. دا دی باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کی، ړوند کی، او هغه به سبب د دې کیږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی او میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چیشي سره؟ د عباداتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص الکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارو کې پروژه ماتی کې په دو کې کومک وکړي. او ځوان لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډیره وسي. دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي، باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه پروژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ، د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟ په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټی، نو دې دپاره خو نه غټی چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا د روژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه، او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي، یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي، نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري؟ دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه، او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي، نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي، او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي، او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه د تان د چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
د آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کاری کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
سلامونه، سلامونه فرشته جان، تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته، هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سویتا، راځي چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوبه وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا ته قصې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسه کې، دلې د کابل په تخت پل سیمه کې یم، او لویا شویم کابل که یم، مکتب می دولسم پا کابل خیر خانه می نهلیس مریم که ما حالتا دولسم پوری پرزدکری وکلی، و جوان می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلانه این دلس کلانه کابل که ده ما مغلطا زغتشم جوان می مغلطیش. او ده بیاغ و خواهالات تاسو تخو معلوم در طول و هیوادوالو تا چه در و خواهالات خنو نادون پس منگو نشوی که ولی چه خطول ازدکو تا دوام ورکو، کورانه این جگری وی و حالات دیر زیاد خراب بود کابل خار که پا افغانستان که ایوه وادوال طول نارامه و ما امکانات بیدینه و چه مونگ احل تا خپل ازدک رو تا دوام ورکو. بس در دولسه ما پوریم مکتب بویدون و پس نو در ما نبی ازدک ری پانچ.
ډیر ښه. میرمن سویتا، کدا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ؟
نه فرشته جان زه خولی اگم بیخی و ورام زده هفته مشبار است و کالم یک پوره نام چه زه اتا پینزل است و کالو شبار است کالو چه زه را اقلم در فلم خواته تلویزیون خواته مکتب خود روست و بیا خشو مکتب رو روست و فارغ شما و اول خود اقم بدقه جریان که چه زن یا ایوه از دکون که و نما پتا کوم فلمونه کې کار وکړه او دمره اوناري کار نه دغه ډېر ما وکړ
مېرمن سویتا مخکې دینه چې لا شوي تاسو کارونو ته د تاسو هنري اثارو ته راځي په سر کې دغه راته وایي چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو څنګه مو مخه وکړه هنر ته دا د تاسو خپل شوق او که تصادف راغلی
فرشته جان تاس خوبیگه هر انسان دننه یو اغله دی کنه یو چه سره دی دو شوقوی بخپل پیگه چه کم کار دی کولشی پا چه بلتا مشکل بی لیکن دتا آسان بی داغ کار کول زه خو سعیده چه ده ما خو شوق ده و نر سره بیار ده ما ده تمثیل نزیاد شوق علاقه ده سندر و سوه زه سندره و بارم لیکن زه ده دست کورانه اینا دست یو فامیل یو کورانه برخه و چه ما نشو چیز یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم شوق و بلکل اما به اقا شوق و علاقت دمره نو چمه چی دمون ضرورتونه و دمون مشکلات و زده را وره و فرشته جانه اتو اقال و اوم چی دمون افلار وفات چه بیا دمون یتیمان و وره خواهیم بیرونه در اقوی دو مرد سره دمون مول دیر زیاده مریضه شو چه اقای ما تعلیم ندرلو دو نشوی که اولی کار و کی افغانستان که حالات دستی و چه باید رود سو وکو زه وره و ممر بیم کم و چلی اخپل یو متعلم و نو ما تا اقا وقت دست چه تا کار نپیدا کرد تا که مامور شم مدید شم معلم شم بسی و سشم کرد ما بغیر دیگه نبل دستی رمانه درلوده انتخاب چیزا نوزه بیاید فلم خاطرالم چون چی دو ما علاقه ما لک دیره داخلی ما مجبوریانیم دستی دیره بیا قسمت میخوو چیزا سنگ افغان فلم تمام را جاو کرد از رالم پر اقا وقت پر اقا ورز ما تا دیو سفریم آفر و شده یو وری ماشومی دو مطلب ماشوموی ما در اقا هرون ولو باود
ډیر ښه دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و تاسو د فلم یادونه وکړه که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې
دا په دیارلس سوه او نهه شپیتم کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کام دا میزان اقرب میاش با وچه زراغلم افغان فلم تک التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاه پا نمباندی دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تا پا کرانو چون چیزا نوی و ما و اول زرمی و ما تا اگه مکتبی وره ما شاگردوی نقش را کرد چه دو سانه بی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نمبانده
دیر که میرمن سویتا ده تاسو یو مشهور آثارو یو مشهور فلمونو نه ده کوند زوی سریالو چه پا افغانستان که پاغی وقت که او تروس پوری دیر زیاد مینوال لری دیر و خلکو پر خلی خاندار آوسته ده سریال او واقعا چه ده افغانستان پا تاریخ ده سینما پا تاریخ که البته یو بهترین آثارو ده کدر تو وایې چې د کونډې زوی سریال ته مو څنګه لار پیدا کړه دغه سریال ته څنګه انتخاب شوی
او فرشته جان هغه خود اس حساب بود چې زه خو تاسو ما یو چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه و ما افغان فلم ما ته نه معلوم چې کوم ځای کې دی زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو افغان مې دو سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو نو دلته د مشرانو ډایرکټرانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلین ته ضرورت درلوده دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره راکوي، دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه کې اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم یې او تا به د ډایرکټرانو وپېژنې. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا ښی فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو و ممنون محسودی صاحب شو وید نظری صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم وادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړه ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه. بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړه یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې. نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې به نشر شو کار وشو به او دید ما در کار خوشحاله و بس بیاده در اقوی سرم افتر که نو به نظری سایدم التا سره دیچه اقوی دی هنر ادبیات پنزی استادم و خب بیا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیون ده. نو اقوی فکر کم دیر مخ که در فلم شروع کلی و در نقش دی بلچا و در چون کسان در نقش پاکشه یا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوباوه. نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې داسې نقش دی د بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ.
ډیر ښه. دغه پمدغه سیریال کې به پمدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درکړه تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړه شوق باندې، یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته ووایې؟
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین زه بیا خاص کرده سه ده ما پشان که کسان چه نوی را بلیده ده خود دست یخ لکس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیصه حساب ده ده فلم طول ستوری پا چه بانده ده دغه بیزه و واضی بی دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک ده ده کلی نراقله گیر پا انتهایی درجه ساده د کلیوالو هلک په ژوند د قصه را سرخي. نو چې دای دسه په کلیو کې د چا سره ملاقات کېږي په ښار کې څه کېږي دا خپله د ما څنګه نقش دی د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صاحب د دې پوښتنه د ما نه وکړه ویل چې تا جانې څنګه دی تا موټر چلولی شي موټر چل درځي موټر دې زده دی د ما نه دا پوښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنې دي کوم ځای کې دي څه رقم دي دې باره کې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه دا خو اوس دا خبرې کېږي آخرو کې دا مرحومو چې اسکرپ نه به ما ول د فلم په دې ورځو په حساب عقل زمه کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سره په هېڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د دو طرحه ده او د پلانکي او دا د دې کسناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوي که دا هغه صحنه پاړه راته وایا مخکې نه مو موټر چلولی یو که دغه سیریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادگی ونیوله که دغه صحنه پاړه راته لاندو وایي؟
د موټر خو باخت تاسو وی چې زه آلی دی مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کسو مخکې نو موټر خو بيخي ماده و چلاوله یو نمز دا و لیکن شوق دا یو ځان ته یو عربي کنه د عمر یو برخه وی دا شوق می و که غختل می داسې وشي اما د دوی ته ما و نه وی چې نه د ماده د دردم را پیدم چې دوی زینا د سټاکی کی دوی زینا بیت باندې کی په دوی پیدم او دوی ته ما داسې و نه وی چې نه د ماده د ایستا ما و بشي نظری سایواله نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړه. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیح‌الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د حیوان دا موټر دا هغه کس و. نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیح جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې و. نو ما دا نه وه موټر ډېر په مشکله مونږ د ثانې اخیستي.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې همالته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړي شریک کړي نو مهرباني.
اصلا دسته چې صرف دا فلم نه مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو اما د دې فلم نه چې کوم بیخي د ما د ذهن نه ووځي خو مې دا د موټر ټکرې دل شول چې یووندو تاسو ته مې چې دوهرې ورې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو. بیا هم یوه ورځ یو هندو سره ټکر وشو. نور دا دی فرشته جانه چې ما د خپل نه باید نظری سکتم د خبره کړې خو هغه یې نه را سره منو دا قصه بیم دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې سه خو چې کله چې شوټنګ ورځ وله په مونږ باندې سلاته خوړلې ده فرشته جانې. نو دغه سختې اوسنۍ وله بنده نکړې ما څلور میاشتې د غرمې دپانه سلاته خوړلې مونږ ته سمه ډوډۍ دوی نه ده را کړې. دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټولې صرف سلاته خوړلې مونږ فراخم کړی پکې.
سیمیتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی؟
فرشته جان د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول اما دا نور تلویزیون کارونه چې دي د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حساب دي زیات دي. د فلمونو د ما اولنی فلم مې هم دغه الماس سیاه فلم و ورپسې اراده فلم سینمایي فلم و الماس سیاه هم سینمایي فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و غم سینمایي فلم و بیا د کوچو سرګردان د احد چوان صاحب دغه فلم دایرکتر و سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و بل پسې د عروج فلم و برنکس سره د دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډزوی او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېرې کم وخت د هنر د تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونا بیا خطا وقتا پا دیکی را اخلا دونه پس خو بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کنال بیا سر بیاسا ما دوام ورک کارونا یکلو باقی.
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنه کې وپیژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي؟ د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان در هیچ هغه وخت که زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کې زه په کالونو کې راق د مادې هنر مامخه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر که یو آزادي وه، اما به موږ دغه خپل عنانات خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف بود. صف ما مور د ما سره چې ما ډېر په مشکله دومره ډېر یو، هغه ما وکړه چې ما ته اجازه راکړه زه کار وکړم او دغه برخه کې کار وکړم. بیا دونه پس خو دغه یو دوه کاله د پاسه دوه کاله ما کار وکړو، خو بیا ما پس لوی چې نظام بدل شو، نظام چې بدل شو خو بیا جهادیان داخل کنه این وقت، نو هغه ډېره ډېره سختي وه. هغه وخت بیخي درد به زیاد، اول خب با تلویزیون بانده پخپلا پا شروع که در عرصه بند شد، بیا رادیویی کارو نو خود تلویزیون نو، بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دی صدیق برمک چه دایرکتری و دوی پا چار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی آقا بانده نو نو کارو نو، بیا در کورانه جگره پیل شوی نو آقا دو دری کاله چه زلط پاتی شما، او بلکه بیازه تلویزیون نمو ویستل شم دمانه خط واخستل شو امزا واخستل شو چه او ازنه غوارم کار وکم، خیر ستونزی خو وی طول ار و رمان تا زان زان تا ستونزی اقل خیدا شوی خم آزه تا دیر ما کوشش و کوپاتی شو ملتوم. بعد پس مجبور شو حالت دار رقم شد دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هرچه من بایلل تا که نو زه پا خپل کار پا خپل زحمت حکوم قربانیان چه من پا دیلار که ما ورکلی شخصا زه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویی کنه، انسان بیر کمزور ازاد پی اگه وقت خادمون ده برداشت نبر ویده چه بیا زه جوانده را وطن ده غذای نه رست خودی شکر ده من دیر پرسه که پا دو شبو که تمثیل و ده سبت و ده ستوز و پروگرامونه دو که دیده رست ترقی وشو اگه وقت ده کسی نه ازامت دیر و تکلیف دیر و ده هنرمندان ده پاره خودی پا مینه کار که ده پا صداقت کار که ده اگه وقت
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تانه و یا هم تصویر ده ونه پیزنی و یا هم تا سر آشنایی ونه لری، خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا ده زکا چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده ده، پا نوی کور نوی جوان در درامی کی هم تاسو کار کرده که ده اغی کارکتر پا کرل را تا وی چه پا نوی کور نوی جوان در دراما کی مو کم کارکتر کار کوا؟
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې دا بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل، نه دا نقش ختم شو. د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې، بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته، بیا دوباره واده کېږي، یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي، ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه، راکټونو د وجې نه. دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټیم به نشرېده د دغه رادیو نه، نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ماته مینه راکړه، ماته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته، تلفونونه به دوی کول.
سویتا جان که د هنر له ډګره راشو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرئ؟ اوس
درې اولادونه لرم، اولادونه مې شکر بالغ دي، ځوانان دي، اوس اولادونه مې دي، یوه مې لور ده، دوه مې زامن دي.
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی، خو مې نه داسې علاقه نه لري، نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره. زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري، هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاسې ته ګورم، او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره، هنر سره، او دا یو زوی مې لري، خو لدې برخې ته تللی نه دی. هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلې دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده، په کوم وضعیت کې ده، له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دی، اتمان تاسو سره اړیکې لري، د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګوري نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې دلته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې بندې. ډېر زیات خوش مې کېږم، زدالت مختص به پیل کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي. دغو نظام د ملي سرود سره دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري، دغه نظام قایدانو ته مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاه ممثل می ټول غرق دي، څوک چې خارج ته تللي هغه بیل حمالت ته نږدې چې هیواد ته شاوخواته دي، دوی ټول باندې دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني. د مونږ هم مونږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرونې په پیل کې وایي چې د ما خوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم نه شوی کولی، اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو. زه اوس بلکه د ما لاس بدنېږي، یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت اقتصادي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه، او دېنه پسه غواړم چې مور دی دپاره کار وکړم، زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره، د بل هېواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې، بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي، او انشاءالله سمېږي. سختی دی و یو بد اورز ده، خدای می کیم که خدای می روانه دی، خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهر یو افغان خدای پک و ره دی پهر گل دیولی، خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی.
دیر از یعت مانا نسیوی تا جانه
سره دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی نور خواهنده دی پاره در طول خدای رفت کی.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله، او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نم، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم، ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسې، کامیاب اوسې، مننه.
ستا دا پنگرو شرنگ شرنگ ستا دا پنگرو شرنگ شرنگ ستا دا پنگرو شرنگ ہر سہارا مسلوی پا چالو نم دسرو شندو